دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واورئ
دا خبرونو لوستونکې سید سلیمان شاه د افغانستان د حکومت د ملي امنیت شورا وایي چې د طالبانو درې سوه اول لس نور قیدیان هم په کابل کې او په ځینو ولایتونو کې له حکومتي زندانونو نه آزاد شوي دي د دغه حکومتي ادارې د رپورټ له مخې تر دې دمه څلور زره نهه سوه اول لس طالبان خوشي شوي دي طالبانو حکومت ته د پنځه زره قیدیانو د آزادولو لیست ورکړی و په کابل کې زمون خبریال په خپل رپورټ کې وایي دا کسان په داسې حال کې آزاد شوي دي چې جمهور رئیس اشرف غنی هله څرګنده کړې چې له طالبانو سره به په یوه اونۍ کې د سولې مذاکرات پیل شي د ای پی خبری اژانس نن د یکشنبه په ورځ رپورټ ورکړ د اسلامي دولت د ډلې یا داعش یو مهم غړی او د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د استخباراتي عملیاتو مسؤل اسدالله اورغزه چې د شنبه په ماښام په جلال آباد کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو پر ملکی او نظامی هدفونو باندې په څو مرګانیو حملو کې لاس لره ملګرو ملتونو په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې سږ کال په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرجوب له کچا د تیر کال په مقایسه 13% کم شوی د کمښت وجه دا ښودل شوی و چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونو خپل مستقیم عملیات کم کړی دي ایواز هغه وخت د عملیاتو لپاره راوځي چې د افغانستان حکومت ورنه وختنه وکړي په رپورټ کې ویل چې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرجوب له کچې د کمیدو یو بل مهمه وجه دا ده چې پر ملکیانو باندې زایش حمله اوس د بخوا په نسبت کم شوی دي خو بیا هم د دې رپورټ لمخې د 2000 میلادي کال په شپږو میاشتو کې 1202 ملکیان وژل شوي او 2100 نور ټپیان شوي دي د ایران جمهور رئیس حسن روحانی یو ځل بیا ویل دي چې ایران تل کوشش کوي چې له افغانستان سره خپلې اړیکې پراخه کړي د حسن روحانی په وینا دواړه هیوادونه ګډ تاریخ او کلتور لري د ایران دولتي اژانس ارنان نن د یکشنبه په ورځ ویل چې روحانی د خبره د شنبه په ورځ جمهور رئیس اشرف غنی سره د یو تلیفوني تماس په زمين کې کړي تاسو دا خبرونه د امریکا غاګ واشنگتن ناوړی د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وای چې په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا د 19 اوبایي ناروغي صرف یو مثبت پیښه ثبت شوې ده او تر دې دمه په مجموعي ډول شپږ د زره اووه سوه اول پیښې ثبت شوې دي د تیرو دریو کلونو په موده کې د طالبانو د بار بار خبرداري او ګواښونو له امله یو ګڼ شمېر سندرغاړي او موسیقي نوازان د غزنی له ښار نه وتلي دي خو نن د یکشنبه په ورځ د لومړي ځل لپاره یو محلي سندرغاړي کانسرت ورکړ خبرونه د واشنگتن ناوړی د هند د پنجاب په صوبه کې د دیسی شرابو د څښلو له امله شپږ څلوېښت کسان مړه شوي دي د پنجاب د صوبې چارواکو نن د یکشنبه په ورځ ویل چې په دغه پیښه کې ککړ څو تنه نیول شوي دي په دغه پر نفوسه هیواد کې معمولا هر کال د ارزان بیع او زهرجنو شرابو سکول له امله په سلهاو شرابیان مري دا زهرجن شراب په اطرافو کې په پټه جوړیږي تیره میاشت کرملین لخوا د روسیې د لرې ختیځ په سیمه کې د یو برطرفه شوي والي د طرفدارانو مظاهرې اوس د مسکو او سینټ پیټرسبرګ په شمول د دغه هیواد غټو خورونو ته خبرې شوي دي د خبرو اوس د ایالت والي او د کرملین ناقد سرګی فورګل لنیول ورسته د روسي په خطیز کې خلک راپاسېدلې دي نو ولې په خلکو کې زیات مقبولیت لري امنیتي ځواکونو د جمهور رئیس پوتین په امر سمو د مخ کې وینیو او د اختلاس او اداري فساد په تورې د محکمې په غرس په لوتکه کې مسکو ته راورسو پوتین د حق پر ځای باندې د خپل خوخه کس د دغه ولایت د والی په توګه ټاکلې ده څارونکو فکر کوي چې د خبروس د ولایت د والی د برطرفۍ نو ورسته د کرملین په خلاف د روانو احتجاجي مظاهرو لمنه نور خورون ته د سرایت په حال کې ده کرملین له وی غټ ستونې سره مخ کړي د شنبه په شپه د امریکا د اوریګن د ایالت په مرکز پورتلند کې احتجاج کوونکو ونډه وکړه د مظاهرې په دوران کې هغه پولیسو په بوتلونو باندې وویشتل خو پولیسو د غکار په شمالي ختیځ کې د مظاهرچیانو ونډه غیر قانوني اعلان کړې وه د ټرمپ ادارې د ایالتي چارواکو په غوښتنه په دغه ښار کې د فدرالي حکومت د ځواکونو د شمیر د کمولو اعلان کړی و خو احتجاجي مظاهرې روانې دي د پنجشنبې او جمعې په ورځ هم مظاهرې وشوې د استرالیا د وکټوريا په یالت کې د کورونا د کونونس اوبایي ویروس پیخي مخ په زیاتېدو دي. حکومت د دغه ایالت د مرکز میلبورن په شمول په غټو ښارونو کې د خلکو په ګرځېدو او سفرونو باندې یو لړ سخت قیودات لګولې دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې نن د یکشنبې په ورځ رپورټ ورکړی دی چې د امریکا په یو ګڼ شمېر پوهنتونونو او کالجونو کې د یوې تلیفوني سروې په دوران کې په استادانو، اداري پرسونل او محصلینو کې د کورونا د کونونس اوبایي ویروس له 6,600 نه زیاتې پیښې کشف کړې دي. د ورځپاڼې د رپورټ له مخې 14 تنه تر اوسه پورې په دغه ناروغۍ مړه شوي دي. یو زیات شمېر امریکایي محصلین او شاګردان د کورونا د کونونس اوبایي ویروس له ویرې آنلاین کورسونه اخلي، او دا هم د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د انتخاباتو په باب څو خبرونه. په داسې حال کې چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د جمهوری ریاست انتخابات ته برابر 100 ورځې پاتې دي، د انتخابات په وخت ټولو امریکایانو ته یو شان د رای اچولو د موقع د ورکولو په اړه بحثونه پیل شوي دي. په واشنگتن کې د امریکا غا خبريال کرس کیمنز په خپل ریپورت کې وایي له انتخاباتو نه مخکې په دې اړه د دواړو غټو سیاسي ګوندونو او د حقوقي چارو د کارپوهانو او د مدني حقوقو د مدافعینو هلې ځلې ګړندې کړې دي. دوه نظرونه موجود دي. دیموکراتان ټولو ته د اجازه ورکولو طرفداري کوي، او په دې نظر چې هر څوک باید د جمهوري ریاست انتخاباتو کې د رای ورکولو حق ولري، خو د جمهوري ګوند ځینې محافظه کار مشران په دې نظر دي چې ایالتونه باید د رای ورکولو معیارونه لوړ کړي. هغوی په دې باور دي چې دغه کار به د انتخاباتو په جریان کې د جعلسازۍ او ټګۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي. په امریکا کې د رای اچوونکو د حق قانون د لومړي ځل لپاره په 1965 میلادي کال کې نافذ شو. دې نه مخکې تور پوستانو او یو شمېر نورو اقلیتونو د رای اچولو حق نه لرلو. بشري حقوق مدافعان وایي چې محافظه کاران غواړي تور پوستان د لاتینې امریکا او د آسیا مهاجرین چې په امریکا کې آباد دي په آزاده توګه د رای اچولو نه منع کړي. خو محافظه کاران په ځواب کې دا اصلاح وړاندې کوي چې د انتخاباتو په مشروعیت باندې ولس د اعتبار په خاطر د قیوداتو وضع کول لازمي دي. مخالفان وایي چې په سلګونو زره مستحق رای ورکوونکي به د خپل دیموکراتیک حق نه محروم شي. لبل خوا د پی خبري اژانس رپورت له مخې یو شمېر بډای امریکایانو سیاسي ګوندونو ته په میلیونونو ډالرو چاندې ورکولو باندې پیل کړي. په داسې حال کې چې د کورونا د کونونس اوبایي ناروغۍ د خپرېدو له ویرې زیاتره رای ورکوونکي به د پوستل لارې کاردونه انتخاباتي مرکزونو ته استوي. دا پروسه چې په امریکا کې د میل ان ووټنګ په نوم یادیږي د جمهوري ګوند ځینې مشرانې مخالف دي، خو دیموکراتان ملاتړ کوي، او په دې اړه راپورته شوی جنجال اوس په ځینو ایالتونو کې محکمو ته رسېدلی دی. د ویسکانسن په مهم انتخاباتي ایالت کې یو شخصي سازمان 3.3 میلیون ډالر مصرف کړي دي، خو په مقابل کې یو شمېر محافظه کارو بډایانو دغه پروسې د بندولو په خاطر خپل کمپاین پیل کړی دی او په میلیونونو ډالر مصرف کړي دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نو اوریدل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې
د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا د ویروس د مثبت پیښو د کموالي خبر ورکړی دی، او ویلي دي چې په تیرو 48 ساعتونو کې یوازې یو مثبت پیښه د بدخشان په ولایت کې تثبیت شوې ده. ممتاز بهیر په دې حقله د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیره یو شپه ورځ کې د دغه هیواد په کچه د کورونا وایروس یوازې یو مثبت پیښه ثبت شوې او یو کس د دغه ناروغۍ لامل مړ شوی دی. دا شمیرې له تیرو شاوخوا 15 میاشتو راهیسې په افغانستان کې د کورونا وایروس په مثبتو پیښو کې بې ساری کموالی ښیي، خو روغتیایي چارواکي وایي چې لا هم د دغه وایروس د دویمې څپې په اړه اندېښنې موجودې دي. د افغانستان د روغتیا وزارت د ویان مرستیال نورالله ترکی د کورونا وایروس په مثبتو پیښو کې د کموالي لاملونه داسې بیان کړل.
روغتون ته د خلکو مراجعه کمه شوې ده چې روغتیا وزارت او ارشد حج اوقاف وزارت کومې دینی او طبي لارښوونې چې ورته کړې وي زموږ هیوادوالو ته انشاءالله په دې لوی اختر کې تر ډیره پورې عملي شوي دي. بیا التیا د باندې بهر څوک نه دی راوتلي، بل دا چې دوی اکثره کوښښ کړی ده چې هغه قرنټین چې لوړاندې عملي کړي او له ډېرې ګڼې ګڼې او تګ راتګ څخه جلوګیری وکړي.
ښاغلی ترکی دغه راز وویل په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې یو تن د کورونا وایروس له امله مړ شوی، چې په دې سره د ټولو مړو شویو کسانو مجموعي شمېره 1204 اتیاو تل وړه شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وروستۍ رسمي شمیرې ښیي چې په دغه هیواد کې په کورونا وایروس د اخته شویو کسانو شمیر 10,210 تنو ته رسیږي چې له دې شمیرې 15,509 تنه بیرته ترې روغ شوي دي. د روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس د کورونا وایروس تر ټولو زیاتې 14,601 اتیا مثبتې پیښې په کابل کې ثبت شوي چې له دې شمیرې 1511 تنه مړه شوي دي. په کابل کې د کورونا وایروس د ناروغانو د درملنې تر ټولو لوی مرکز افغان جاپان روغتون مسؤلین وایي چې د اختر په ورځو کې په خورا کم شمیر ناروغانو دغه روغتون ته مراجعه کړې ده. د دغه روغتون مسؤل ډاکټر احمد ظاهر سلطانی امریکا غږ ته وویل
کمترین مراجعین به شفاخانه د روزای داشتیم.
موږ د اختر په ورځو کې تر ټولو کم مراجعین روغتون ته درلودل او دغه راز زیات عاجل ناروغان مو نه درلودل. شمیر یې خورا لږ وو او همداشان د کورونا وایروس د خپرېدو د کچې د کموالي په اړه ویلی شو چې موږ اوس له 15 سلنې څخه تر 25 سلنې پورې د دغه وایروس د خپرېدو په برخه کې د کموالي شاهدان یو. ښاغلی سلطانی زیاته کړه چې په افغانستان کې د کورونا وایروس د دویمې څپې په اړه تر اوسه کره څېړنې او معلومات نشته دي، خو ویل چې د روغتیا وزارت د کووید-19 د دویمې څپې د راتلو په صورت کې له وړاندې تدابیر نیولي تر څو پر وخت له دغه وایروس سره د مبارزې لپاره ودانګي. ډاکټر سلطانی لا هم د کورونا وایروس یو جدي ګواښ یاد کړ او له افغانانو څخه وغوښتل چې په ټولنه کې د دغه وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په پرله پسې توګه په اوبو او صابون لاسونه ووینځي، غونډو ته له ورتګ څخه ډډه وکړي او له کور څخه بهر ماسک وکاروي. کورونا وایروس په لومړي ځل د 2019 په ډسمبر کې د چین د هوبی ایالت په ووهان ښار کې خپور شو او په چټکۍ سره په نړۍ کې په یوې مرګونې ناروغۍ بدله شوه. د امریکا د جانس اپکنز پوهنتون د معلوماتو په اساس د یکشنبې تر ورځې په نړۍ کې کابو 18.9 میلیونه وګړي په کورونا وایروس اخته شوي چې له دې شمیرې څه باندې 615,000 یې مړه شوي دي.
ساری مرستی او د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنج په وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کور بیا ضرورت په هر ونوځو، او د وتو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټ کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندی کیږي. زه شافیه سردانیم.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. سخت ورښتونو او سیلاونو د افغانستان په ختیځ کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د ننګرهار ولایتي چارواکو ویلي دي چې دوی په کوز کونړ کې د زیانمنو شوو کورنیو سره مرسته کړې ده. حکومت په سیمه کې یو کاري ډله ګمارلې ده چې زیانونه معلوم کړي. په دې حقله راپور تاسو ته پام را اړوم.
د ننګرهار ولایت د خیبی ولسوالۍ قلاتک زوړ کلی کې د ډیر باران د ورښت وروسته سخت سیلابونه راغلل چې لامل یې د یوې میرمنې په شمول 15 ماشومان مړه شوي دي.
په مجموع کې 14 تنه شهیدان دي چې یو تن جسد ورک وو، اوس هغه په ګمبيري ساحه کې هغه تر لاسه شوی چې په مجموع کې 14 شهیدان راځي. په 14 شهیدانو کې ټول ماشومان دي، یوه 12 کلن نجلۍ ده او باقي یوه دانه زنانه ده.
ښاغلی نورزی زیاته کړه چې سیلابونو لسکونه کورونه وران کړي او سلګونه جریبه ځمکې هم وړې ده. میاجان په دې سیلاب کې خپل 15 ماشومان له لاسه ورکړي دي.
و ماشومان یو ایو کړي وز خپل نه هتن وو، نه هتن کې 15 رانه پکو رسیدل او سرو زخمیان دي. دوست ته مګ پراته دي او زو د کړه خل بیا مخې یو او دامي ورو کو د مشر دې کې یو مې وراندار د مشر او شپږ واړه بچیان دي.
په افغانستان کې هر کال سخت ژمی او موسمی بارانونه چې د سیلابونو لامل کیږي ډیر خلک وژني، ځکه اکثره په کلیو کې کورونه له خټو جوړ وي او د لږ باران لامل د نړیدو د خطر سره مخ وي. چارواکي وایي چې سیمې ته پلاوی استولای او ژر به مصیبت ځپلو سره مرسته وشي.
موږ د سیمې چې ټیم راغلی دی او دلته لومړنۍ ارزیابي وکړه، هغه کورنۍ چې ډیر زیات بد حالت کې دي، یعنی په ډاک ناز دي، هغه لپاره موږ تصمیم لرو چې په اجرت توګه باندې سرپنا راوړو ورته ودرو.
چارواکي زیاتوي که څه هم نورو سیمو کې هم باران شوی خو زیان نه دی اړولی او یوازې خیوه کې د سر او مال زیان اړولی. نږدې یوه میاشت مخکې هم د کیوې په ولسوالۍ کې سیلاب او طوفان خلکو ته مالی زیانونه اړولي وو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه ده. د کورونا د ویروس د خپرېدو له کبله د اروپا اقتصاد 12% زیانمن شوی دی. اقتصاد پوهان وایي چې عادي حالت ته د اقتصاد د ستنېدو بهیر به کلونه کلونه وخت ونیسي. په ګرځېدو بندیز او نور قیوداتو په جرمنی کې د افغانانو په ژوند هم ناوړه اثر کړی دی. په جرمنی کې د امریکا غږ همکار مصطفی عارض رپورټ را لېږلې دی.
کابل رستوران د جرمنی د وستفالن ایالت په وپرتال ښار کې موقعیت لري. ولید رحیم چې دغه رستوران مالک دی وایي جرمنی ته د کورونا ناروغي پراتک سره د نوموړی کاروبار سخت زیانمن شوی دی.
مشتریای ما به خاطر کورونا بدبختانه 60% 70% کم شده، چون ما سه ماه مجبور بود رستوران بسته شوه. امیدوار هستم که کورونا دوباره بره و باز ما بتانیم که میمانای خود اینجا ما پذیرایی کنیم.
د ولید رحیم په وینا د کورونا ناروغي یوازې په تیرو دریو میاشتو کې 9000 یورو زیانمن کړی دی. شغل رحیم څوار لس کاله کیږي چې په جرمنی کې د رستورانت کاروبار کوي او په یوازې دغه رستورانت کارونه پر مخ بیایي.
غذای افغانی بسیار لذیذ است، ولی برای رستورانداری بسیار گران تمام میشه. یک غذای اروپایی باری نیست که همزمان درست شد. ما باید برسیم که گوشت های خود یک ساعت دو ساعت قبل تر، برنج خود یک ساعت درست کنیم. به این خاطر اگر مشتری نبیایه یا کم بیایه، غذا باید از دور بفته.
رحیم زیاتوی د نوموړی د رستوران زیاتره مشتریان بهرنیان دی او افغان خواړه ډیر زیات خوشوي.
آشک، منتو و قابلی پلو بسیار یا دوست دارن.
افغانی خواړه خوند کهی؟
دیر خوندور، موش تقریباً هر هفته را
دیر خوندور، کل دوازل پا هفته که یا پا دو هفته که یا دل.
من عاشق غذای ایرانی و افغانی هستم و کابل رستوران یکی از آدرس‌های بسیار خوبیه تو شهرمون در ووپرتال و نزدیک 10 سالی که تقریبا من با دوستای عزیز گاهگاهی میام اینجا و غذا رو میل میکنیم.
همدارنگ جرمنی ته یو شمیر تازه ستنیسوی افغان کډوال وایی کله چې کور کې د پخلی حوصله نوی نو په ګډه کابل رستوران ته راځي.
بهترین غذایی که خوش دارم این پلاو است. باز امروش یک در از سبزیجات، همی سبزی پالک است اگم خیلی خوش دارم.
خب ما مدت 2 هفته بعد میم در اینجا، مثلا 2 هفته 3 هفته بعد میم، آخرین غذای خوشمزه در اینجا.
کابل رستورانت نه یوازی در دوری خورلو زایدی، بلکه در مشتریان و ترمیز در دوستی در تینگی دور شدزای هم گنل کیجی.
در واشنگتن نه در امریکا غگ آشنا رادیو خبرونه اوری. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا ویلي دي چې د اختر د ورځو د اوربند غځېدو په هکله یې له بېلابېلو لورو سره بحثونه کړي دي. خو د شورا د رئیس ملګری او د افغانستان د مالیې پخوانی وزیر انورالحق هدي ګمان نه کوي چې اوربند دوام وکړي. انورالحق هدي د امریکا غږ آشنا تلویزیون د همکاري برېښنا عمرخیل سره د مرکې په ترڅ کې ویلي دي چې د سولې د خبرو د پیل کېدو لپاره اوربند ضروري دی.
د افغانستان د خلکو لپاره مهمترین اولویت اوس په وطن کې امنیت او سوله ده. ولو که دا یو څو ورځو لپاره هم څه اوسېږي، خلک دلته خوشحاله دي چې د لاقل د یو 3-4 ورځو لپاره به څه ده اوربند ټینګ شي. داسې وروسته څه کېږي، خدای دې وکړي چې دا دوام وکړي. گرچه کوم داسې قوي دلیل نشته داسې حتما بس دا دوام کوي، خو لاقل دغه د اختر په ورځو کې هم چې امنیت اوسېږي او د خلک خپل خوشحالۍ سي نسبتا د امنیت په فضا کې تیروي، دا هم دم غنیمت ده او خلک ورته خوشحاله دي. د خبرو لپاره هم اکثرا په خلک په دې نظر دی چې کله خبرې شروع کیږي باید ورسره اوربند اوسیږي. خدای دې کسی په همدې ډول باندې سلسي ولې په کوم موافقتنامه سي دوی ذاکړې ده، دا یو په شرط نه دی. اما طالبان یو وخت ویلي وو چې کله سي خبرې شروع کیږي نو بابا په وخت کې دوی دی یو دوامدار اوربند حق لباندې بس د فکر کوي.
ځینې امریکایي کارپوهان په دې اند دي چې تشدد د طالبانو لومړنۍ اساسه او وسیله ده چې دوی د نړۍ په کچه مهم ښکاره کوي. دوی به هیڅکله له دې وسیلې نه لاس په سر نه شي. تاسو د یو افغان سیاستوال په توګه د دوی دې اقدام ته څنګه ګورئ؟
د هغوی موقف دا قسم دی چې تر څو پورې موافقه را نشي نو دا به د دوی لپاره مشکله اوسیږي چې اوربند راسي. کله چې تر څو پورې عمومي موافقه د افغانانو ترمنځ سده ونیسي، کاشکې لاقل دغه اوربند سده سوی وای. دا خبرې امکان لري ډېر وخت سده دوام وکړي، خدای دې وکړي چې اوربند راسي. ولې په مخ قسم سے مخکې مو ویلې داسې کوم تعهد نشته او امکان لري چې هغوی همدغه حالت ته یعنی دوام ورکړي. کېدای شي په صفت فشار هم اوسیږي، کېدای شي د هغوی ستراتیژي هم داسې واوسیږي چې تر څو پورې چې یو عمومي موافقې ته په اطمیناني ډول نه وي رسېدلي.
د افغانستان لخوا د سولې په مذاکراتي ټیم باندې څومره باوري یاست چې همشموله به وي او داسې یوې ډلې سره چې ویل کېږي د پاکستان استخباراتي اداره یې تر شا ولاړه ده د افغانانو په ګټه او په حق کې مذاکره وکړي؟
د افغانانو مذاکراتي ټیم په حق له دوه ټکي مهم دي. یو دا چې آیا په دغه ټیم کې د افغانستان د بیلوبیلو قومونو، شخصیتونو او احزابو یا سیاسي ډلو نه په کافي اندازه نمایندګي شته ده کنه. لدې صحیح لدې بعد نه زه فکر کوم چې دا ټیم ښه قوي ټیم ده، یعنی د افغانستان د مختلفو عمده سیاسي قواو نمایندګان پکې شته دي. دومه برخه یې دا ده چې آیا دا خلق با استدلال وکولی شي که به ونه شي کولی. زه فکر کوم چې د دیو په منځ کې زه ځینې خلک پېژنم چې هغه د اسلامي لحاظ هم ښه استدلال کولی شي او د سیاسي فکر له لحاظ هم ښه استدلال کولی شي.
د طالبانو سره د سولې د خبرو اجرایوي صلاحیت به د ولسمشر په لاس کې وي که وروستۍ پریکړه به د ډاکټر عبدالله په لاس کې وي؟ ستاسو په نظر
موافقتنامه پر اساس خو ډاکټر صاحب عبدالله د سولې امور رهبری کوي، په داسې پوره وضاحت باندې ممکن دا شی ذکر سوی نه اوسیږي، ولې استنباط هم داسې کېدلی سي. اما سوله دومره یو مهمه موضوع ده چې زه فکر کوم هیڅ وخت به ډاکټر صاحب عبدالله داسې ونه غواړي چې په اصطلاح ډاکټر صاحب غني په جریان کې ونه اوسیږي یا د هغه نظر وانخیستل سي. د رئیس جمهور نظر طبعا مهم دی په دې کې، ولو که په موافقتنامې کې دا تذکر نه ده سوی، ولو که په موافقتنامې کې زیات د سولې امور ډاکټر صاحب عبدالله پورې اړه لري، خپل شخصیت د ډاکټر صاحب عبدالله داسې دی چې هغه زیاتر د یو اجماع خواته ځي، هغه د یو تفاهم خواته تفاهم ته ترجیح ورکوي. او دا موضوع دومره مهمه ده چې که په موافقتنامه کې په سلو کې زرم هم دا واضح اوسیږي، بیا هم یو سیاسي ضرورت دی چې باید ریاست جمهوری هم په دې موضوع کې هغه اوسیږي شامله اوسیږي.
تاسو په نظر د طالبانو سره په خبرو کې به څومره هماهنګي د دواړو په منځ کې موجوده وي؟
ما مخکې وویلې چې د موقف نیولو له لحاظه زه دا چانس ډېر زیات وینم چې دوی به نسبتا واحد موقف اختیار کړي، یا لاقل موقفونه به ډېر نږدې اوسیږي یو بل ته، چې دغه مذاکرات با معنا سي، یو جهت ورته ورکړي سي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو
او د وټو پر وخت ماسک باندې خلا او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نه
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د نورستان د کرن ریاست ویلی دی چې سکهال به د کامدیش او نورګرام په ولسوالیو کې په لومړي ځل د باغونو د جوړولو کار پیل شي. د دغه ولایت کروندګر ویلی دی چې حکومت ورسره په دې برخه کې هیڅ مرسته نه ده کړې. ذبیح الله غازی رپورت را کړی دی.
که څه هم دا ډیر کلونه په نورستان کې د کوکنارو کرنه کیږي، خو په ولسوالیو کې کروندګر وایي چې د باغداري او نورو کرنیزو برخو کې ورسره حکومت هیڅ مرسته نه ده کړې. دوی نیوکه کوي چې که پروژې راشي نو لپارون پرته نورو ولسوالیو کې نه پلي کیږي.
باغوانی چې کوم دی باغداري هغه بیخي کامیاب دی. دلته یک فصله وطن دی، دا جوار چې کوم دی دا ټول نه ناکام ضرورت دی. دا مجبوری په اساس باندې دا کار مونږ کوو که باغوانی په حساب باندې که باغداري دل جوړ شي موثیل خو دولت له خوا توجه شي بیا یو اندازې پوری دا بیکاری او فقر کمیږي.
ولایتي شورا هم د نورستان لرو پرتو سیمو ولسوالیو کې کرنیز وضعیت سم نه غني او وایي کرنې اداره دې د برخې ته پام ډیر کی.
مقام ولایت ریاست زراعت دې کې ډیر کارونه کوي، خو زما په نظر هغه امکانات چې دوی ته ضرورت دي لا تر اوسه پوره شوی نه دي. او خاصه سیستم سره دغنی دي او خه توجه وشي او خاصه سیستم سره باید باغداري جوړ شي. اوس په لکه کم چې د توجه حق دی اغلا شوی نه دي.
د نورستان کرنې اداره منی چې لپارونه وامه ولسوالیو پرته نورو ساحو ته ډیر پام نه دی شوی، خو دې کال کې به ختیز نورستان کې هم د باغداري پروژې پلي کی.
د فعلاً لپاره دغه پروژه زمونږ د خپل په مرکز واما او وایګل ولسوالۍ کې ده. نو په همدې خاطر دغه باغونه په دې درې اداري واحدونو کې جوړ شوي دي. خو ولې دغه پروژه به انشاءالله په راتلونکي کال کې کامتیش او نورګرام ولسوالۍ ته هم مونږ انتقال.
دی وایي هڅه کوي چې ولسوالیو کې کرنیزو پروژو ته نړیوال مالی ملاتړ رامات کړي چې د مساعد چاپیریال په لرلو سره د نورستان ولایت کې د باغونو جوړولو پروژې پلي کړي.
وایرس د ناروغۍ د خپرېدو مخه څنګه نیولی شو؟ د دې ناروغۍ د خپرېدا د مخنیوي لپاره دغه پنځه ټکي مراعات کړئ. اول، لاسونه باید د ورځې په اوږدو کې په منظم ډول د صابون سره کم نه کمه د 6 ثانیو لپاره پرېږدئ. د لاس پاکوونکي معاینه چې لږ تر لږه 80% الکول ولري هم کار اخیستلی شي. دویم، هر کله چې له کوره بهر وایي په خپل مخ، خوله، پوزه او سترګو تر څو مو چې لاسونه نه وي مینځلي لاس مه وایئ. دریم، هر کله چې فرنجېږئ یا ټوخېږئ باید خپله خوله په کاغذي دستمال سره پټه کړئ. که دستمال نه وي خپلې څنګلې ته وټوخېږئ. څلورم، له نږدې تماس نه ډډه وکړئ. له نورو خلکو نه چې ناروغه دي لرې پاتې شئ. تر ډېره په کور کې نه، تر څو چې ضرورت نه وي له کوره مه وځئ. له کوره بهر له نورو خلکو نه لږ تر لږه 1.5 متر فاصله وساتئ. نورو خلکو ته لاس مه ورکوئ. یاد ولرئ ځینې خلک د ناروغۍ د نښو نښانو نه بغیر دغه وایرس خپروي. که تاسې په خپله ناروغ یئ ځان له نورو نه ګوښه کړئ. پنځم، له کوره بهر کوښښ وکړئ په خپل مخ کم له کمه د ټیکې نه د جوړ کړي ماسک نه کار واخلئ. په یاد ولرئ د دغه وایروسي ناروغۍ د انتقال د زنځیر ماتولو تر ټولو مهمه وسیله د لاسونو مینځل دي. هم خپل او هم د نورو خیال وساتئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې تاسې په لوی خدای سپارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه واورئ.